او اوس وخت شوه دی د هفتواری خبرونه د مشال ریډیو وی مجله دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زمونږ همکار نجیب عامر برابروي. راځي چې د دې اونۍ د مشال ریډیو وی مجله په ګډه وورو.
د مشال ریډیو مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ډرامي پاړه
ریپورټونه او مرکې
نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال راډیو مجلې قدرمن اوریدونکو ستړي مشه د مجلې په دې غنه کې مو درته دغه مطالب د خبرېدو لپاره غوړه کړې دي. په اسلام آباد کې د سلور ورځنی نړیوال ادبي کانفرنس په اړه معلومات ترکو.
تاسو په پښتو ژبه پر ځای کې تا ورو چې دایره بلګه وسی شي په لنی ادب کې د شامل جو یو کوشش وکړ په پښتو ژبه لپاره.
د افغانستان مشهور تاریخ لیکونکي پوهان حسن کاکړ له نړۍ سترګې پټې کړې.
کاکړ شیخ د افغانستان یو روزل شوی مسلکی مورخ او
د سندرغاړي زرسانګي سره مو خبرې کړې.
او دا وخت چرته و شیخ
په ناخار کې
ژوند د څرنګ ته ریږي.
زه نه لا به که خمه چلېږي ورته کنه خنه چلېږي ته ماخه چلېږي سو کو چې ته خداسنه چې ماخه نه چلېږي.
د پیښور او کابل دوه تکړه ممثلان نعیم الله وطندوس هم وفات شول. د وطندوس پاړه یو افغان لیکوال وای
زما په نظر باندې د په دوه برخو کې ډیر بدلاسه و. یو دا چې خپل شاعر وو او علاوه د دې نه د ډیر خولي تمثيل هم او
که وخت یاري وکړه نور مطالب به هم واورې د مشال تر څنګ اوسې. د جنوري له 15 تر 18 په اسلام آباد کې د ادبیاتو نړیوال کانفرنس شو. په دغه کانفرنس کې د پاکستان ترڅنګ د جاپان، مالدیپ او ترکی په ګډون د نړۍ د یو شمیر هیوادونو ادیبانو ګډون وکړ. په پاکستان کې د اردو ترڅنګ پښتو، سندي، پنجابي، بلوچي او نورې ژبې هم ویل کېږي چې ادیبانو یې په یاد کانفرنس کې ګډون درلود. د پېښور د اسلامي کالج د استاد او پیژندل شوي لیکوال او شاعر عباسین یوسفزي نامې چې په دې کانفرنس کې ګډون درلود نور حالو پخت هغوی راته داسې ویل.
دا چې دا امر سید چې د 15 د جنوري د 15 نیټې نه واخلې تر 18 نیټې پورې دا کانفرنس دوام لري او په دې کانفرنس کې د خپل شاسو او شپږو ملکونو پورې نور خلک هم راغلي ځکه د جاپان، د مالدیپ، د دین علاوه د ایران او عمان یو څو ملکونو نور هم خلک راغلي وو. هغې ډېره ښایسته د ترکیې یوه محترمه بیبي وه ډېره زبردسته مقاله راغلې وه. د لبنان یوه محترمه وه ډېر قابلان خلک وو هلته. بله دا ده چې دا څلور ورځې دوام لرو د دې موضوع وه ژبه، ادب او ټولنه.
صحیح.
په دې باندې چا په ژبه باندې مقاله ویلې، چا په ادب باندې ویلې، چا په ټولنه باندې ویلې او د دین علاوه د پاکستان د اردو ژبې د لیکوالانو علاوه په پاکستان کې د نورو ژبو چې کوم لیکوالان دي نو هغه په کې موجود او هغه ته په کې مقور کړی شو چې هغه په مختلفو موضوعاتو باندې په اردو یا انګریزي کې مقاله واوري. بل دا و چې په دې کې د مختلفو نامتو ادیبانو په یاد کې چې کوم په دې دنیا کې نشته د هغه په یاد کې هم داسې د مذاکرې او بحثې وشوې او ځنې چې ژوندي اتلان دي نو د هغې په درناوي کې هم غونډې وشوې. لکه د پښتو په زړو اتلانو کې په حمزه بابا باندې ډېره ښه ناسته وشوه چې په هغې کې دانشورانو د حمزه بابا د ژوند او فن په هکله ډېرې ژورې خبرې وکړې. د هغې نه علاوه په ژوندو کې د محترمې زیتون بارو بیبي په هکله باندې ډېرې ګټورې خبرې وشوې. نو دغسې د هرې علاقې د نامتو لیکوالانو په هکله باندې خبرې اترې هم وې او په مختلفو موضوعاتو باندې ډېرې ګټورې مقالې وې.
صحیح. په دغه کانفرنس کې چې تاسو وی چې په ژبه، ادب او ټولنه باندې بحثونه کېدل نو د پښتنو په ژبه او کلتور باندې پکې څومره خبرې وشوې او څه اشاره تاسو ورته وکړله که نور معلومات هم ورکړئ اوریدونکو ته؟
بېخي هم داسې وه چې موږ کوم لیکونه اورول نو هغې زیات تر تعلق د پښتو ادب سره وه او د پښتو ادب په هکله د خبره کوله. که د ژبې خبره موږ کوله نو موږ هم د مورنۍ ژبې خبره کوله او چې کوم لیکوالانو نو هغه هم زموږ د لیکوالانو. خو دا ده چې د دغې میډیم چې و نو هغه انګریزي یا اردو ځکه چې د ټول پاکستان نه خلک راغلي په مقامی ژبه نه پوهیدل نو اردو او انګریزي په ذریعہ باندې خلکو ته خیالات رسول.
صحیح اباسین صاحب، تاسو چې د نورو هیوادونو ادیبان هم راغلي وو، دغه ادیبان چې کله پاکستان ته ګوري نو دوی اردو ژبه پیژني که زمونږ د پښتو ژبې نه هم دغه نړیوال لیکوال چې راغلی یو څه خبر او زمونږ د شعر او نثر نه یا زمونږ د ژبې نه؟
یاره داسې صاحب چې کوم خلک چې دي هغې به خبرې د مقامي ژبو نه، البته د پښتو ژبې کیس جل دی، پښتو ژبه چې دی د دې جل دی حساب کتاب دی، ځکه چې دا د افغانستان قومي ژبه ده نو د دې وجې نه د پښتو سره دنیا بلده ده. او ما ته هغه ورځ رایادېږي چې یو ځل په غره کې یو پاکستان یو سیاسي لیډر تللی و یو ایم ته، نو هلته د چا ته پوس کړی ته په کومه ژبه کې تقریر کوې، نو دوی زه په اردو کې کوم. نو هغه ورته په جواب کې وویل چې اردو خو زموږ په دفتري ژبو کې نه ده شامل، البته پښتو شامله ده دې پښتونو، که ته پښتو کې تقریر کوې نو کولی شي.
صحیح صحیح. اباسین صاحب، تاسو خو د پښتو نړیوال کانفرنسونه هم لیدلی چې یو سوې په پېښور کې شوي، تاسو په ټولو کې ګډون کړی دی، دغه کانفرنس او د هغو تر منځ خامخا به فرق و څه فرق و که اورېدونکو ته دغه معلومات هم ورکړي؟
داسې بشوه چې د پښتو په حواله باندې خو هغومره خبره نه وه څومره چې مونږ په پښتو کانفرنسونو کې کوو، خو ادب چې دی دا خو که د هرې ژبې نو هغه په مثال د وږمې دی، د خوشبویۍ دی، د ښایست دی، نو هر څوک په هغې پوهېږي او د هغې نه خوند اخیستی شي. او تر څو چې زمونږ د پښتو کانفرنسونه نو هغې کې خوند دای چې هغه د پښتونوالې د ګوټ ګوټ نه خلک راغلي او د هغې ټولو سوچ د هغې د ټولو فکر تقریبا په یوه نقطه مرکوز وي. دې نه بله خبره ده چې څوک ورته د یو اړخ نه ګوري او څوک ورته د بل اړخ نه ګوري، نو زمونږ د پښتو کانفرنسونه چې په هغې کې خلک ډېر ناست دي، ډېر په مینه او ډېر په شوق باندې هر څه اوري،
دا و اباسین یوسفزی چې د مشال رادیو سره په اسلام آباد کې د ترسره شوي نړیوال ادبي کانفرنس په اړه خبرې کولې. د خیبر ایجنسی لیکوال او شاعر پروفیسر اسلم تاثیر افریدی هم په دغه کانفرنس کې ګډون درلود. له هغه مې وپوښتل د یو پښتون لیکوال لپاره دا کانفرنس څومره ګټور و؟ هغه راته وویل
لپاره ګټور ځکه وایي چې پښتانه د دې خپل چاپېرچل نه بهر ته راوځي، ور چې راوځي نورو لیکوالو سره خبرې اترې وکړي، د هغوی خیالونه واوري، د هغو خبرې واوري، هغو سره خپلې خبرې شریکې کړي، د یو بل په معنا مقصد و په کار باندې پوه شي. نو دا خو د پښتنو لپاره ځکه ګټور و چې د دې خپلې دائرہ بلگا وسیع شی پالنی ادب کے شامل جو یو کوشش ہو رہے پختنوں اور پارا
صحیح. او په پاکستان کې چې دا نور ژبې ویل کیږي لکه پنجابی، سندی او بلوچی، د دې او د پښتو ترمنځ د ترجمو په لحاظ سره تاسو څه وینئ یا په دې کانفرنس کې څه ویلی شول، څه ترجمې شوي دي د یوې ژبې نه بلې ته؟ هلته ځینې ادبیاتو اکاډمي هم ده، ځینې نورې ادارې هم دي، داسې څه کړي چې زموږ د پښتنو لیکوالو شعر او نثر نورو ژبو ته ورسیږي او د هغوی هغه موږ ته ترجمه شي؟
بالکل، اکاډمي ادبیات پاکستان اسلام آباد د سوري لاندې د ژباړې ترجمې یو اداره کا مشوره ده، دې ځل هغوی دوه کتابونه مخې ته راوړي دي او نورې کوشش دی په هغې کې. اوله خبره دا ده چې دا د پښتنو د پنجاب د شاعرانو لیکوالو، د سند د شاعرانو لیکوالو، یا دغسې چې نورې څومره ژبې دي، د هغو لیکونه اول اردو ژبې ته راوړي چې د ټول پاکستان پوهان، دانشوران، طالب علم وګوري، هغې ته پوهه شي، او بیا چې کوم دی پالني ادب لپاره لکه انګریزي یوه ذریعه ده، نو ځلې داسې کتابونه هم انتخاب شوي دي چې هغې ترجمه به بیا په انګریزي کې کېږي. هسې هم وخت په وخت د پښتو ځینې نظمونه، نثر پارې، تاریخ افسانه، وړه ډرامګۍ، دا بلې ژبې ته ترجمه شوي وي او خلکو خوښې کړي وي.
صحیح.
دا تاسو لپاره یوه د حیرت خبره به وي او د خوشحالۍ خبره به وي چې د زیتون بانو بی بی سره او د حمزه شینواري په حواله چې کوم پروګرام کېدونکی و یا وشو، هغې کې د نورو ژبو ډېر لیکوالان شامل وو، او هغوی چې د دوی د فن او د ژوند نه خبر شول، نو دا یې ډېر وستایل او خوښ یې کړو. هغوی ته دا یو پیغام یا هغه ور ورسېدو چې واقعي په پښتنو کې هم داسې لیکوالان شته دی چې د هغو فنپارې، د هغو لیکونه به هیچ عالم به هیچ ډولم کم نه وي. دا یو افاقي فکر لري، زمینی فکر لري، د ورورولې د انسانیت فکر لري، او په دې باندې هغوی دا ډېر وستایلو.
صحیح. اسلام تاثیر افریدی صاحب، یو پښتنه بل هم لرم، هغه ده چې عموما په دې غونډه کې څه وویلل شول چې پاکستان کې د هرې ژبې ادیبان چې یا شاعران چې دی د کومو عمومي ستونزو سره مخ دي، او د دې د هوارې لپاره وزیر اعظم هم درغلی او لوړ پوړي چارواکي درغلی، او دوی څه وعده وکړلې چې د ادیبانو ستونزې به په پام کې نیسي، د حل کولو کوشش به کوي؟
وو دا اوس لکه اکاډمي ادبیات یو اداره وو، د دې لپاره جوړه شوې وه، او په دې حکومت کې په وړاندې ځل باندې د دې لپاره په وزارت کې یو ډویژن جوړ کړی شو چې په هغه کې با صرف د شعر او ادب کلچر او دا قسم فن چې کوم دی فنون لطیفہ، د دې لپاره به پکې کار کیږي، د دې لپاره به هم ځلی کیږي، او دا شاعران چې هغه ژوند لکه ګران دی، وسایل ورسره نشته، او هغه لپاره به د مرستې کومک ورسره کوي، تخلیقونه به ولا چاپ کوي، او د دې لپاره چې نور څومره کېدی شي، نو دا لکه وړمدی ځل اول ځل دی چې د دې لپاره یو باقاعده د وزارت لاندې ډویژن جوړ کړی شو، او دې صدا کار اوس پر لږه تاسو د پاکستان د لیکوالو لپاره پورا پورا کار وکړي.
دا او پروفیسر اسلم تاثیر افریده د نورو راپورټونو نه وړاندې پام وکړي د شمس بنيري یو غزل ته. د یخنۍ باران په زور دی، د یخنۍ باران په زور دی، یار بل کړه نری اور دی، د چترال سادر د ګلو، د چترال سادر د ګلو، د دلبر په ولو خور دی، غاړه غاړه شو نشیو، غاړه غاړه شو نشیو، وجودونه توت ټکور دی، تقدس لکه قبله می، تقدس لکه قبله می، د جانان وړوکه کور دی، روانیږي شونډه واخلا، روانیږي شونډې واخله، شمس ستاره باندې پور دی، د یخنۍ باران په زور دی، یار بل کړې نری اور دی. د افغانستان نامتو تاریخ لیکونکي پوهان حسن کاکړ د 30 کلونو په عمر کې وفات شو. نوموړی په 1909 کال کې د افغانستان په لغمان ولایت کې زو کړو. د کابل پوهنتون نه د ژبو او ادبیاتو په څنګه کې لوړې زده کړې کړې وې. د په ډېر ځوانۍ کې د هغه مهال د کابل مجلې مسؤل مدیر ټاکل شوی و، او تر 3 کلونو پورې په دې منصب کار کړو. وروسته د انګلستان ته ولاړ او د لندن له پوهنتون نه په 1902 کال کې د ډاکټورا سند ترلاسه کړ. د په هارورډ او پرستن یونیورسيټیو کې سیرونکو او استاد هم پاتې شوی دی. په 1902 کال کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د تاریخ استاد او د ډیپارټمنټ مشر وټاکل شو. وروسته سو کال زندانی شو. د ژوند وروستي کلونه په امریکا کې تیر کړل او هملته وفات شو. د افغانستان پیژندل شوی لیکوال، شاعر او سیرونکو استاد حبیب الله رفیع د ارواښت کاکړ د ژوند او کار پړوي.
کاکړ شه د افغانستان یو روزل شوی مسلکي معرخ، خپل ټول عمر یې خپل مسلک ته وقف کړی و. د افغانستان په اړه یې ګڼ کتابونه لیکلي دي. د امیر عبدالرحمن خان په باره کې ډېر ګټور او مهم کتاب لیکلی، او د ده د ژوند دواړه اړخونه یې چې د ده هغه اړخونه چې دی څومره ګټور و، او هغه اړخونه چې ده څه کړي دي، دی ټول په کې راوړي دي. د افغان او افغانستان په نامه یې یو کتاب لیکلی و. د الفنستون د کابل د سلطنت بیان تاریخ یې ترجمه کړی و. د روسانو او د امریکا ترمنځ د افغانستان د روح د جنیو د روح په باره کې کتاب لیکلی و. نو په دې ترتیب د کوم کتابونه لیکلي و ډیر مهم و، ګټور و، د مهمو مسایلو په باب و، او د افغانستان د تاریخ داسې فصلونه یې څېړل او داسې دقیق یې څېړل چې د وړاندې په دې برخو کې دومره دقیق کار نه و شوی.
د پوهان حسن کاکړ پمړینه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د دغه هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی د تسلیت پیغامونه وړاندې کړي دي. ولسمشر غنی په یو پیغام کې وایي پوهان کاکړ د خپل اتاتیا کرن ژوند زیاته برخه د افغانستان د تاریخ په اړه تحقیقاتو ته بیل کړه او خورا مهم آثار یې ولیکل. ولسمشر غنی وایي د پوهان ډاکټر حسن کاکړ مړینه د افغانستان لپاره یوه لویه ضایعه ده. داغه د وفات په مناسبت داغه کورنۍ همکارانو او د افغانستان د تاریخ او فرهنګ ټولو مینوالو ته تسلیت وایم. زرسانګه د پښتو موسیقۍ هغه نوم دی چې د پښتو نسلونه به پرې ویاړي. د ځانګړي غرني غږ درلودونکي دغه هنرمند وایي د ژوند په هر پړاو کې کوچۍ پاتې شوی او د دومره خدمت باوجود هم ژوند پکې دی کېده. سیلاب مسعود ورسره د زړه خواله کړي.
مشال ریډیو د پښتو په ژوندلې سندرغاړي زرسانګ سره ځانګړې مرکه کړې ده. دا وخت عمر څومره دی زرسانګ و شاهي؟
اوه کالو.
لونه زمند څومره زیږولې دي؟
سپېږ مې زمند سره ملنا دي.
هغه ته دی ودونه کړې دي؟
ټولې ما ده کړې بيغام آیا.
مسی کو سي د څومره دي؟
ډېر دي بشماش بیر بچو زمونو مې دي چا ته دي چا نه دي بشمورې مې نه دي لته څومره دي پکې اره ور دي و اتره وړې دي.
او دا وخت چرته و شي
پناخار کې
ژوند څنګه تیریږي؟
نن الله پاک خمه چلےږي ورته کنه خنه چلےږي ته ماخه چلےږي سو کو چا ته خدا سره چې ماخه نه چلےږي کاخه چلےږي کبا چلے تم تیرو
کور د خپل د کډ کرای په کور کې شو سيږي
کور مې خپل د کوټه می جوړې نه دی لا
دا بیا څنګه کور ده
تمو مې خخ کړای زه سو کو چې مو ته سرکار سره راکې زه سو کو دمر خدمت ما وکړو
د ژوند څه ارمان هلاره
وای از من ارمان خدای لرو چې اوس ما خو ته تمه کې چې دمر خوړې ما وکړې او کور مې غا ډګار دا
بهر کوم کومل کو نو تتلل یې
منی فرانس لندن امریکا کابل کوریا دا ټول وتونه ماته هم ذکر کړ کور راکو وچ پاتې شم دا پله خاور ما نه یې ردل
شرطا ایوال ډونا یا انامونا ده ها خستی دیو کنا
یا وړو پښتنه ما کچ بکسې می ډاکی دی جرمنی امریکا فرانس لندن دا وړونه دی ما سره پاکستان خو بشمار ډیر دی
اوس سندر بیا یو کنه بیا
وره نه یای وای ما
مشال ریجو ریډون کې تا بیوا سندره دا سورو ورو غند زمزما کې
پاس په باڑا کې هو بغړې واړی زینا شینواری لا وګینا شینواری لا وګینا پاس په باڑا کې هو بغړې واړی زینا شینواری لا وګینا شینواری لا وګینا
نننی پښتنه سندرغاړي ته به څه پیغام ورکوې؟
زه دا پیغام کوم چې دا څه خوږې خوږې سندرې وایي د پښتو ولې چې همون راځي وجرې نشته چې وجرې جوړې شي موږ دا د پرخت ګلوکرار خوشاله چې وجرو کې تماشې وکي چې همون راځي جنگ دی نه وي
ډېر ډېر مننه.
دا وزر څنګه چې ویلې د پښتنو حجرې د آبادې شي او مندې راشي. د پښتو رادیوي ټلویزیونی او سټیج په سلګونو ډرامو کې کارکونکي نعیم الله وفات شو. د په 1970 کال کې په نوخار کې زو کړو. پښتانه د نعیم الله د کردارونو سره آشنا وو او د هغوی ځینې نمونه یې لوی وړو ته یاد دي. نعیم الله له 1300 کلونو راهیسې ناجوړه وو او د نوخار په حکیم آباد کې د ژوند وروستۍ سلګۍ وکړې او روح یې خپل خالق ته وسپاره. د مشال همکار سرار ظهیر د نعیم الله په اړه یو راپور جوړ کړی چې د ډرامې په غږ پیلېږي.
کچانس کې چې په لاره تا واچوم موسس کړه ها
توسکا
او بیا ځان تیار واه چرته بوزم
چرته
نن دې د خار ارمان پورا کوم خار ته بوزم
خار ته کوم کما خار ته بوزي
او کنه
رښتیا ده چې مونږ کله ما دا خار ته زوم ډیر زله تلم
اداکار او شاعر ادیب نیم جان په شپږم مئی په کال 1900 وختم کې په نوخار کې پیدا شوی وو. نوموړي د نن نه 250 کال وړاندې د ریډیو پاکستان پېښور نه د خپل فن پیل کړی وو او بیا وروسته د ټلویزیون په ډرامو کې یې ځان ته یو مقام پیدا کړ. نیم جان تر دې دمه په سلګونو د ټي وي او ریډیو ډرامو کې اداکاري کړې چې پکې یې په مشهور کردارونو کې روغ لیونی، بوتل غریب، توتی ګل، جالډوب ماما او ګل خان شامل دي. نیم جان له سلور کالو راهسي د شوګر، فالج او بلډ پریشر پرنګ ناروغیو سره مخ وو او د نوخار په حکیم آباد سیمه کې د کرای په کور کې سره د خپل نه بچو او دوو میرمنو اوسېدلو. مشال ریډیو چې د نوموړي د فن او ژوند په حواله د پښتو او اردو ډرامو نامتو اداکاري نوشابه نو پښتن نو هغې وي
انتهائی می ته زړه خبره او ډیر زیات میناناک بندو، ډیر همدرد بندو، ملمندوس بندو. ډیر لوی خساره ده، دا هغه نقصان دی چې د دې تلافی نشي کېده. ډیر خخ اډستان شته خو د نیم جان خپل یو مقام او الله دې هغه له جنتونو کې ځای ورکړي. ډیر ښه انسان، ډیر ښه آرټست او په فن پوه بندا، نه صرف د ټلویزیون بلکې د ریډیو، سټیج او د فلم انتهائی ښه آرټست او ښه انسان.
بیا هم دیو بل پختون دا کار یا ممثل دا غم خبر
ارواد تزما تور نری ورجه لغړو ورجو با کڅوړ د کو ما تور نری ورجه تین دا کتا دڈی دین دین لڈا ڈنگ ڈا 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 ڈا
تا ته دیو شید چا سر می واده کړي چې د واده وری جی د تلوړم دلته څنګه پریدم
نر دل مخ ډیر خو گیو دی جی دی
تا ته دیو شید
د افغانستان د هنر او ادب پیژندل شوی سحری وطن دوست روان کال د جنوري په اتمه له نړۍ سترګې پټې کړې. د ده اصلي نوم مهر علي و. تخلص وطن دوستو او ډیرو خلکو د ناظر په نوم هم پیژندلو، ځکه چې نوموړي د بی بی سي په نوي کور نوي ژوند ډرامه کې د ناظر رول تر درویشتو کلونو پورې لوبولو. مهر علي وطن دوست د جنوري په نهمه د ننګرهار د بهسودو په دامان کلي کې خاورو ته وسپارل شو. ډرامه لیکونکي، لیکوال، څېړونکي او د وطن دوست نږدې ملګري ستانه میر ظهیر سره مې د وطن دوست ژوند او کار په اړه خبرې وکړې. په سر کې مې ترې وپوښتل چې دوی څه ګڼي وطن دوست، برلاسه شاعر او که تکړه اداکار یا ممثل.
زما په نظر باندې د په دوه برخو کې ډېر برلاسه و. یو دا چې خپل شاعر و او خپل کمپوز هم جوړاوه او د ده شعرونه بیا ډېرو مشهور هنرمندانو هغه هم ویلي دي، لکه خپل خیال محمد ویلي دي، گلزار عالم ویلي دي، خپل د علاوه د هغې نه خپل منګل شاولي استاد او خپل نغمې ویلي دي. دا د ده شعرونه و همیشه په هغه وختو کې چې دی په پېښور کې و او مستقیماً د هنرمندانو سره پېژندګلوی لرله، خپل شعرونه به یې ورکول او هغوی به زمزمه کول، چې د دې لارې نه هم دی ډېر مشهور شو او ډېر ښه شعرونه هم ویلي دي واقعا. د هغې سره وروسته کله چې دی په 1994 کال کې د بی بی سي د تعلیمي برخې نوی کور نوی ژوند ډرامه چې منځته راغله، نو په هماغه حساب باندې ډرامه منځته راغله، نو په دې حساب باندې دی خپله د ناظر په رول کې داخل شو د نوی کور نوی ژوند د ډرامې. په هغه وختو کې خپله منان ملګری دی، خدای وبخښي، هغه هم ډېر ښه قلم درلود او د ناظر دپاره به ډېر ښایسته ډیالوګونه لیکل، چې دغه ډیالوګونو به ده ته نور هم زیات شهرت ورکړ. او علاوه د دې نه ده ډېر ښکلی تمثیل هم کاوه، د پخوا په سټیج باندې هم کار کړی و، دلته په کله چې په مکتب کې و هم کله کله به دغه سټیج په ډرامو باندې کار کاوه. نو په دغه حساب باندې هم د ناظر په رول کې او هم د یو ښه شعر ویونکی شاعر او هم کمپوزر په دغه درې وړو برخو کې ډېر موفق.
ستانه میر ظهیر صاحب، ستاسو ور سره له څومره کلونو راهیسې پیژندګلوي وه؟
د سره خو ما ډېر پخوانه پیژنم، دی تقریبا زموږ په همزولو هغه کې راځي او دی چې کله دلته په ننګرهار کې په اطلاعات کلتور په مدیریت کې کار کوه، هغه وخت نه به هم د ده لیکنې موږ په اخبارونو کې د ننګرهار په ورځپاڼه کې لیدې او لوستلې به هم. ما بیا خو زیات هم چې زیات سره وپېژند، هماغه د بی بی سي په راډیو کې، زه هم د بی بی سي د همدې نوي کور نوي ژوند ډرامې تقریبا 21 کاله سابقه لرم، یعنی 21 کاله ما په دې دپاره دغه ډرامه ما لیکلې ده د یو لیکوال په حیث باندې. نو هماغه اول ورځو نه چې کله د بی بی سي ته راغی، زه هم هملته نوی د لیکوال په حیث باندې مقررشو، موږ سره پېژنده او پخوانه هم پېژنده، نو دغه انډیوالي به همیشه سره تازه و. داسې خاص
دی خو اصلا د ننګرهار کنه؟
بالکل. به د ننګرهار و دی زیږیدلی خپله په اصلا په هغه کې دی په بودخاک د کابل کې کورنۍ هلته وه. نو بیا کله چې دی د اوه کال هلته تیر کړي اول صنف یې مهالته ویلی دی نو بیا د بودخاک نه دی راغی خپله هغه ته ننګرهار ته پلار یې را دلته دی نو پاتې شوی هم په هغه کې دی په ډېره برخه مقصد کابل کې وی او په جلال آباد کې هغه شوی. بیا کله چې جګړې راغلې دلته حالات ګډ وډ شو نو ده کډه وکړه پېښور ته او تر اوسه یعنې تر اوسه پورې دی همالته اوسېد.
آیا دوی د ژوند تر پایه د نوي کور نوي ژوند د ډرامې برخه پاتې شوي؟
بالکل تندوس تر همدې لحظې پورې چې دی وفات کېږي هم دی په ډرامه کې موجود دی او دغه تقریبا اوس د دې ډرامې دېرش کاله تېرېږي او دغه دېرش کاله د ور سره دا کار کړی دی. نو طبیعي خبره ده چې راډیو خپل ځای لري او تلویزیون خپل ځای لري او سینما خپل ځای لري خو د راډیو ارزښت چې تر هغه اندازې پورې دی هغه تر اوسه پورې هم نه دی کم شوی. نو راډیو خپل ارزښت لري او بیا دا ډرامه او دغه تعلیمي برخه ده چې خپل ارزښت کړی تر اوسه پورې دوام لري. او ناظر هم ناظر اته دغسې یو حالات هم راغلی دی چې کلیوالو نه چې موږ کله سروې لتلي وو هغه وخت کې پوښتنه به مو کړه د نوي کور نوي ژوند ډرامه پیژنې؟ نو دوی اکثر به راته چې خا خا هغه د ناظر ډرامه یادوي. یعنی دوی دغه ډرامه د ناظر په نامه باندې پیژندله او د ناظر د کرکټر سره ډېره زیاته علاقه او مینه لرله.
شنواره صاحب، آیا دوی د نوی کور نوی ژوند ډرامې ترڅنګ د افغانستان سینمایي فلمونو او ټلویزیونونو لپاره هم د مماثل په توګه کار کړی او کنه؟
د څه دقیق په دې برخه کې ماته معلومات نشته، مګر په خپل په د خونځي په دوران کې چې دی او یاداسي او دغه وختونه کې به دغه د خونځي کې دغه ډرامې به سټیج په سر باندې وړاندې کول. دغه نو وروسته ماته واقعیت درته محمد د دقیق معلومات سره د بل چا سره کار کړی کنه به داسې دقیق معلومات نه لرم.
تاسو د وطن دوست مړینه د افغانستان هنر او ادب ته څومره لوی زیان ګڼئ؟
دا واقعیت یو ډېر ستر ځای ده، بیا خصوصا دغه یو بې وخته مرګ چې د ده خپله دا ژوند هم ډېر تراژیک ژوند دی که سړی ورته هغه وکړو تقریبا څه وخت د مخه یې مېرمن هم وفات شوه یو کال مخه او دا یو ډېر بد اولاد یې هم خاص نه لرو. دا خپله د دغه شخصي ژوند هم ډېر هغه دی او د خپل ولس لپاره خو د ده مرګ یو ډېر ستر ضایع ده زموږ د ولس لپاره او ولا په دې باندې ډېر زیات خلک خواشینی او خفه دي.
دا وستانه میر ظهیر چې در وخت وطن دوست ژوند او فن په اړه له مشال رادیو سره خبرې کولې. اوریدونکو له همدې سره د مجلې دا غړنه تړو نور مطالب به بل ونه تاسو ته وورو. الله پمن.
بشیر گواش د سولی پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا گل او هر یک شنبه یا اتوار پورزو لمشال ریډیو اوري
د سولی پر لور.